سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره راغلاست وایم پیل خبرونه کوو. د بریتانیا حکومت د افغانستان او څلور نورو هیوادونو د 12000 پناه غوښتونکو پر غوښتنلیکونو د غور پروسه چټکوي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د پنځمې پرزویل د دې اقدام هدف دا دی چې د افغانستان، سوریه، لیبیا، یمن او اریتریا د پناه غوښتونکو پر غوښتنلیکونو د غور موده را لنډه شي. پر دې اساس به د پناه غوښتونکو امنیتي او جنایي سابقه وڅېړل شي، خو حضوري مرکب ورڅخه نه اخیستل کیږي چې پروسه لنډه او چټکه شي. په تخار کې سیمه ییزه سرچینې وایي د دغه ولایت په مرکز تالوخان کې د چاودنې له کبله لس تنه وژل شوي یا ټپیان دي. د دغو سرچینو چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، د ازادي راډیو خبریال ته وویل پرون ماښام د تالوخان ښار په مرکزي څلور لار کې د طالبانو د استخباراتو په یو موټر کې ښودل شوی ماین وچاودید. له بلې خوا ځینو نورو ځایي رسنیو ویلي په دې پیښه کې څلور تنه طالبان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د پیښې مسؤلیت هم تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی. په داسې حال کې چې نن په اوکراین باندې د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي، د جیوو هیوادونو وزیرانو پرون پنجشنبه په موسکو باندې په نویو بندیزونو خبرې وکړې. د جیوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د هند په بنګلور ښار کې په غونډه کې په موسکو باندې د نویو بندیزونو او له اوکراین سره د نویو مرستو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالتونو یو جګپوړي مقام وویل هغوی او متحدان یې پلان لري چې په روسیې باندې د نویو بندیزونو لویه لړۍ پیل او اعلان کړي، خو وخت یې معلوم نه دی. د امریکا د خزانې وزیر جانت یلن د جیوو غونډې ته وویل په تیر یو کال کې لګول شو بندیزونو روسیا ډیره بده ځپلې ده. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس وایي شاهزاده هری د افغانستان په جګړه کې د وژلو کسانو د شمیر په افشا کولو په پوز کې خپل همکاران نه هیلي کړي دي. خالي والس ال بی سی شبکې ته وویل د وژلو کسانو پر شمیر ویاړ د پوز اعمال ښه نه انځوروي. د زیاته کړه په پوز کې کار ټیمي یا ډله ایز وي، نه دا چې څوک ډیرې ډزې وکړي. شاهزاده هری د خپلو خاطرو په کتاب کې چې په وروستیو کې چاپ شو لیکلي د 15 طالبانو د وژلو په مهال د هغوی په اړه د شطرنج زدانو په شان فکر کاوه چې له تختی لري کیږي. خو وروسته له دې چې په رسنیو کې د شهزاده هری په دې خبره تاوده بحثونه وشول، د سی بی ایس ټلویزیون ته وویل رسنیو د طالبانو د وژلو په باب د کتاب داسې منعکس کړی چې ګواکې ده د طالبانو پر وژلو ویاړ کړی دی. د هری دغو کتاب او څرګندونو د طالبانو توندې نیوکې هم وپارولې. روسیا وایي د بهرنیو چارو وزیر به راتلونکې میاشت په ډیلي کې د شلو ډلو هیوادونو په غونډه کې د ګډون ترڅنګ له خپل هندي ساري سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی جی شلو د بهرنیو چارو وزیران د را روان مارچ په لومړۍ او دوهمه په ډیلي کې غونډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرون وویل سرګی لاوروف به په هند کې درې ورځې تیرې کړي او له هندي چارواکو سره به د افغانستان او آسیا پر امنیتی مسئلو خبرې وکړي. او د قزاقستان د هوایي چلند کمیټه وایي د غیواد په لویدیځ کې د یوې MI-8 څرخه کې هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې څلور تنه مړه شوي. د کمیټې پرون وویل د دې پیښې له کبله دوو ټپیانو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. دا څرخه که جاپورینو کلي ته نږدې د کاس ترانس اویل د انرژۍ شرکت د پایپ لاین د تفتیش په ترڅ کې ولوېده. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. ترازو اول مطلب ته نن پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل لومړی کلیزه ده. روسیې د 2022 کال د فبروري د 23 سهار وختي د اوکراین په ښارونو خپل بریدونه پیل کړل. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په اوکراین د روسیې د پوځي برید د غندلو لپاره په لوی اکثریت پریکړه لیک صادر کړ. په دې اړه جزئیات تر لنډې دمې وروسته. د پنځم په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په لوی اکثریت په اوکراین کې د روسیې د پوځي برید غندنه وکړه. ایران، چین او هند هغه یوادونه و چې له دغه پریکړه لیک څخه ډاډه وکړه. په دغه پریکړه لیک چې د روسیې د پوځي عملیاتو د لومړي کال په مناسبت تصویب شو، له موسکو غوښتل شوی چې خپل ټول ځواکونه له اوکراین وباسي او جګړه ودروي. 141 یوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ او 22 یوادونو ممتنې رایه وکاروله. روسیې، بلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریه، شمالي کوریا او اریتریا د دغه پریکړه لیک مخالفت وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ټویټر کې لیکلي دا پریکړه لیک د اوکراین لپاره د نړیوالو د ښکاره ملاتړ یو پیاوړی پیغام دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر مرستیال دیمیتری پولینسکی هم په یو ټویټ کې په ملګرو ملتو کې د دغه پریکړه لیک تصویبول بې ګټې وبلل او لیکلي دي آیا دا پریکړه لیک سوله راولي؟ د ده په خبره چې نه. د ویلي چې دا د اوکراین تراژیدي لا پسې اوږده کوي. روسیې دغه پریکړه لیک غیر متوازنه او د روسیې ضد بللی او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د دغه پریکړه لیک د تعدیل د امکان په صورت کې پر ضد رایه ورکړي. بلاروس چې د موسکو یو متحد دی د دې پریکړه لیک د متن د بدلولو لپاره څو هڅې وکړې، مګر په پای کې د دغه هیواد هڅې بې پایلې وې. په اوکراین کې د روسیې له پوځي برید راهیسې لویدیځو قدرتونو اوکراین ته په میلیاردونو ډالر وسلې ورکړي. متحده ایالاتونو او ناټو تیرونی چین روسیې ته د وسلو په لیږلو تورن کړ او بیجنګ ته یې د دغه ډول اقدام په وړاندې خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پر اوکراین د روسیې د پوځي برید د پیل په لومړیو ورځو کې د روسیې د پوځي برید د غندلو پر مهال دا د سازمان له منشور او نړیوالو قوانینو سرغړونه نو بلله. ښاغلی ګوتریش وویل، موږ د اټومي وسلو د کارونې په اړه ښکاره ګواښونه اورېدلي دي. د اټومي وسلو تش په نامه تاکتیکي کارول په بنسټیز ډول د منلو وړ نه دي. د دې وخت رسېدلی چې د کندې له څنډې شاته وګرځو. په ورته وخت کې د اوکراین پارلمان د روسیې مرکزي بانک ټول خصوصي بانکونه، پانګونې او بیمې شرکتونو 500 کلونو لپاره بندیز پرې ولګاو. د دې قانون تصویب د کیف د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې پر روسیې د اقتصادي او مالي فشارونو دوام دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاس. د تورخم لار چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د طالبانو حکومت بند کړی او پرون بیرته پرانستل شو، خود راپورونه لمخې له څو ساعتونو وروسته پاکستان وتړله. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او ترانزیت تر ټولو مهمه لار بلل کیږي. د دې لارې د بندېدو له کبله سلګونه کانتینره دواړو خواو ته انتظار ولاړ دي. اسمت ساروان د تورخم د دروازې د بندېدو له کبله سوداګرو ته د مالي تاوانو او د دوو هیوادونو پر سوداګرۍ د هغه د اغېز په اړه د افغانستان د سوداګرۍ خونو او پانګونې له مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د تورخم د بندېدو له کبله افغان سوداګرو ته څومره زیان اوښتی دی.
په تعصب سره باید ویو چې د بندرونو په ودرېدلو باندې دوه قسمه زیان موږ ته اوړي. یو دا چې په موږ باندې ډمرجو ډیټینشن راځي، مالم توقف کیږي، ناوخته رسیږي مارکیټ ته. دویم دا ده چې مالم خرابیږي، چې دا دواړه تاوان دی. د تورخم په دې بندېدلو باندې زه فکر کوم چې د ورځې 10 میلیونه افغانۍ دواړو طرف ته تاوان رسیږي، او که دا ادامه پیدا کړي دا بیا نور هم جګیږي. بیا د ورځې په 4 میلیونه کیږي، 15 میلیونه کیږي، ځکه چې ډمرج اضافه کیږي او مالم خرابیږي. نو په دغه خاطر باندې دا د دواړو ملکونو په زیان ده. او اوس نه تاوان چې اوښتلی د هرې ورځې 10 میلیونه افغان
افغانستان او پاکستان پر سوداګرۍ څومره دی؟
په سوداګرو باندې او د دې لارې د بندېدلو اغېزی خو منفی دي، او سوداګر نورم په تشویش کې کیږي. مالونه بندي د کمپنیو په بازار کې نرخ زیاته کیږي او تشویشونه زیاته کیږي. نو امیدوار یم چې دا مشکل حل شي په آینده کې.
له دواړو حکومتونو ستاسو غوښتنه څه ده؟
منګه د دواړو حکومتونو نه غواړو چې په بین المللي اصولو باندې تجارت وشي، او WTO او د تجارت اصول په نظر کې ونیسي، د سیاست نه دغه تجارت راوباسي. یواره ورځ دا بندول را بندول ونه کی. پرون افغانستان بند کړی و، نن بیا پاکستان بند کړله. متاسفانه دا ډیره زیاته بده خبره ده. موږ ته نقص را رسېږي. هیله مو دا ده چې تجارت د سیاست نه جدا کی دولتونه.
د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال خانجان الکوزی و چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په مناسبت خپل اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د قانونو د استخراج په بدل کې ساختماني شرکتونو ته د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو چارې سپاري. طالبانو پخوا ویلي وو په خپله بودیجه به دا لار ورغوي، خو اوس غواړي د دې سړک د جوړولو په بدل کې جوړونکو شرکتونو ته قانونه په قرارداد ورکړي. کندهار لوی لار زیات اقتصادي او ستراتیژیک اهمیت لري، او له همدې کابل څخه باندې 40 کاله پخوا افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو له راتګ وروسته تر ټولو مخکې دا لار جوړه شوه. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د کابل کندهار لویه لاره د قانونو د استخراج په بدل کې جوړوي. دا لار 40 کاله پخوا د امریکا، جاپان او سعودي عربستان په 180 میلیون ډالر مرسته بیا رغول شوې وه، خو په تیرو 2 لسیزو کې د جګړو له کبله د هغې ساتنې ته پاملرنه ونه شوه، او له بلې خوا د لوړ توناش یا د زیات وزن لرونکو موټرو د نه مخنیوي له کبله تر ډېره ویجاړه شوه. د طالبانو حکومت د سشکال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې د کابل کندهار هرات لار چې 900 کیلومتره ده د بیا رغولو چارې پیل کړي او په لومړي پړاو کې به د کندهار او زابل ترمنځ دا سړک ورغوي. د دې پروژې تخنیکي مسؤول انجینر عبدالباقی وایي چې دا پروژه د کندهار له عینو مینو څخه پیل شوې ده.
شپږ څلوېښت کیلومتره یو ګولی دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلیږي. په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسي.
هغه مهال د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویلي و چې دا سړک به په کورنۍ بودیجه او همداراز د نهو افغان شرکتونو په مرسته په 15 میاشتو کې په دې شرط ورغوي چې دا شرکتونه د لاري محصول یا ټول پلازا ترلاسه کړي او وروسته به د کندهار هرات د لوی لاري د جوړولو چارې پیل کړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویندوی حمیدالله مصباح وایي چې پر همدې اساس د دې لوی لارې څو ځایونه قرارداد ورکړي، خو د دې لپاره چې ټول پلازا یوه اوږدمهاله تګلاره ده نو دوی غواړي چې دا لار ژر ورغوي.
په همدې اساس تصمیم دانیول سوی دی چې پاتې 15 برخې چې له چوکې ارغندۍ تر دوراني بازار او له غزنی تر پښکندی، له پښکندی تر قلات او له قلات تر شهر صفا، له شهر صفا تر مانجه پورې دغه پاتې 15 برخې د قانونو د استخراج په بدل کې داخلي سکتور او شرکتونو ته په قرارداد ورکړي.
شغل مصبا هم در از ویل چه دا پلان پرون پنجشنبه اعلان کرد او لپینزلسو تر شلو روزو پوریه طولو داخلی شرکتونو او ملی سوداگرو تا وقت ور کرده چه دا کانونو دا استخراج پا بدل که دا دی لوی لاری جوڑه ولو تا حاضر شی. مسافر دا دی لاری لخرابوالی دیر شکایت که بیا وی
دا سرک اول پلان که وشون با تا کنجی کنجی سو خراب سو
دا غزیو سر عروان سو ایم سحار نو دغه موزه د تراوره چې شوغله ډیره خراب ده.
د کابل کندهار لار د رغونې لګښت له دې کبله هم زیات شوی چې طالبانو په تیرو دوو لسیزو کې د دې لارې په اوږدو کې اکثره پلونه او پلچکونه په بمونو او ماینونو الوزولې دي. د ځینو راپورونو له مخې د تیر جمهوري حکومت په مهال د کابل کندهار ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې نږدې 200 پلونه او پلچکونه په بمونو الوزول شوي دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
دا ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په نورستان کې د خوندزیو زده کوونکو او د ماشومان او مشران په خوندزیو کې د درسي کتابو د نشټوالي په وجه ستونزې غالي. د دوی په وینا چې د درس ویلو وخت کې په ټولګي کې یو یا دوه کتابونه ته راټولېږي او په کورونو کې د درس ویلو او کورنیو دندو لیکلو لپاره کتابونه نه لري. په یاد ولایت کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي له مرکز کابل څخه په زرګونه جلده کتابونه رسیدلي او د نوي درسي کال پیل کېدو وړاندې به ټولو ښوونځیو ته ورسوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د نورستان په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. اسما د نورګرام ولسوالۍ د مرکزي ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکي ده وای کتابونه نه لري او د درس ویلو پر مهال یو کتاب ته 4 او 15 تنه راټولېږي. دا یوازې اسمانه ده چې د کتابونو او نورو درسي موادو له نشتون سر ټکوي، بلکې د نورستان په ډیری ښوونځیو کې دغه مشکل موجود ده.
زه زیولا د شپږم صنف زده کوونکی په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
د زده کوونکو په خبره چې د کتابونو نشتون په وجه نه کورونو کې درس یادولی شي او نه هم کورنۍ دندې لیکلی شي. د زده کوونکو کورنۍ هم له یاد مشکل تنګي شوي او وایي دوی خپل بچی درس ویلو لپاره ښوونځیو ته ولیږي، خو د درسي کتابونو د نشتون په وجه د خپلو اولادونو راتلونکي ته حیران دي او له حکومت غواړي چې د کتابونو ستونزه ورته هواره کړي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوی عنایت الله.
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
په نورستان کې چارواکي به وایي له کابل څخه ورته نوي چاپ شوي کتابونه را رسیدلي او د نوي درسي کال پیل کېدو وړاندې به ټول ښوونځیو ته ورسیږي. د نورستان د پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن آزادی راډیو ته وویل
تر تاسو نشتون د فرشونو نشتون د کتابونو مشکلات دغه ټول ته اوس رسیدګي شوې ده. ان شاء الله د حمل نامه کې به موږ ټول مکاتبو د کتابونو به هم رسو څنګه تر تاسو مشکل هم رسو د یونیسف سره خبره شوې ده.
په نورستان کې زده کوونکي په داسې حال کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون څخه شکایت کوي چې له یو نیم کال څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو حکومت لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. که څه هم چې طالب چارواکو ژمنه کړې چې د راتلونکي نوي لمریز کال پیل کېدو سره به نجونو ته د زده کړو او تحصیل اسانتیاوې چمتو کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه وعده به کله پوره کیږي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو او پیدا سوي عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې ومني. تاسو ته لهر سمخ کې بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. دغه خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، ورسته لایوي مجد څخه چې تاسو در رسیدلو پیغامونو شمیر یو څه لږ سوی وو او یلته شایي دا و چې تاسو زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په سمه توګه نسوي اوریدلی، خو اوس دا دی تاسو د پیغامونو شمیر بیرته ورو ورو مخ په زیاتېدو دی او شایي دغه د ازادي رادیو د خبرېدو د وخت پراخوالی او د نشراتو د چپو یا موجونو ډیروالی به مرسته کړی وي چې تاسو زموږ خبرونه تر پخوا سمې واوري او په پایله کې خپل هغه پیغامونه چې موږ ته راګیږي هم تعقیب کړئ. نو په دې هیله چې تاسو د ازادي رادیو ټول خبرونه په سم او صافه توګه واوري او د هغه د بیلابیلو پروګرامونو څخه ګټمن سي، د نن ورځې دغه خبرونه لکه د تل په شان د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلو.
سلامونه روشن سه محترم تحت تخنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم زول حق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم منګه یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کال دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلی په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوته هم کاګه ده. نو کدار چوي نو د انساني هم دردې لمخې دي. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول مړې ته تلاش مې راوایه ما 0 8 8 4 3 3 3. واتس اپ هم پښته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بل شمیره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا هم وایم واتس اپ پښته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم چې دا فعال شمیره ده هم زنګ وهلی شي هم واتس اپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کار ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتا صاحب د ازادي رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ ښه خبرونه. الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد خبر نش هله کیږي چې قدرت الله نامه کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی پیالان زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارئ تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 واویه 24 11 59 50. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، انشاءالله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره موږ کور ته راوستي او زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 0 4 6 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 0 4 6 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واټس اپ او ساده باندې زنګ ووی. خپل کوچنی دی تسلیم کراسه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آزاد خالق هغه په نامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیانو په کلی کې ما د غنجلې ما پیدا کړې ده. د خپل کور لار ځنی ورکه ده. دغه چې دی د خدای لپاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزایت. آزاد خالق هغه په نامه په گریش کې ما د باغرانیانو په کلی کې دار چا چې و خدای وې کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځدي کور دی. پس په کارانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانی ته مواله مله تمیم خبر ورکړي د خدای لپاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یو الک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکې کې مکور دی. پلار مې مړ دی. دا الک د 14-15 کال په عمر کې دی. زه غواړم چې هغه الک د هر چا وی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 3 9 4 0. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 0 3 3 9 4 0. دغه لکوای چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتېدی. وزنه کریاله رما او زه دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د علاقه څخه پښتني وکړل وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم پلانم څلور کال کیږي چې مردي. والسلام تاسو خدمتګار.
ګران دوستان، په دې هیله چې په دغه پیدا شویو کسانو کې ستاسو کوم دوست او عزیز هم شامل وي، اوس به راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم. دا ازادي راډیو ټلویزیون کرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زم په کار ځم د شمول راشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سکالې چې د څنګه درک دی. اصلي د راشر ولسوالۍ اوسېدونکو دی. کله چې نن درک شوی د هلمند مرکز د لشکرګر ونان نسیم نن درک شوی دی. اګه حرم سلمانو په اړه مې معلومات لري. له مهرباني له مخې د زما سره د کلین پر دغه شمیره اړه کوي. سمه د ټلیفون شمیره 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره زړه بیا 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2.
زه د هلمند ولایت د نزدې ولسوالۍ خبره کوم. عمر یو دوګانی لکان ورکړی دی. شنومانی مشر احمد ولی دی او کشر ولی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی له نجیب کا ملستان دی.
او دې ته لوکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي او ورکشي د موضوعات نشپاس په منطقه کې دي. شاید چې دا دوه کاله بند زیات کم کېږي چې ورکشوي دي. هوښیار ورور په دغه هکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي زموږ سره په دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره ورته ووایو چې 0-3-1-2-9-1-8-5 بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم 0-3-1-2-9-1-8-5 دا شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو سره غوښتل درم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو د 15 میاشتې کې سینه درک دی چې چاته درک نسته. کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شمره دی موږ سره تماس ونیسي. السلام په احترام.
ګران ورور موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسیوي یا پیدا شوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړی ځکه چې زموږ ټول اوریدونکو د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا دغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته ولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړی. مننه. د واتس اپ شمیره 0-0-3-0-4-8-8-4-8-0-8.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0-8-9-9-8-5-5-1-5 شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0-8-9-8-5-5-1-5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کې چې ورک سوی دی او بل 15 کاله کې چې ورک سوی دی. نو کچيري د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سره.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکازوی دی د مساکلات د ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که دغه محمود الله د امین الله اکازوی د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسیدونکی دی کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي نو د انساني مهرباني له مخې دی په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمیره 0-2-8-1-9-15-9 شمیره یو ځل بیا وایم 0-8-2-1-9-15-1. ښه وخت ښې چارې. خدای په امان.
سلام علیکم. آزادی لطف آوری ټول اوریدونکو ته سلامونه په خاص توګه د وکسو اجان ټول پروګرام ته جان پر یادې ما د هلمند پیغام پرېږدم. موږ یو ګران دوست چې محمد اسماعیل نومې د جرګل اکا زوی دی یو کال کې د خپل کور ننداره کوي دی. هر چا کې په اړه معلومات یې مې دي خپل ژر ما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکه ونیسې. ټلیفون شمېره وایم 0-8-15-2-4-9 میرا ځل بیا وایم 0-8-15-2-4-9 بل اتصالات شمیره وایم 0-1-10-9.
سلامونه روشن صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر. زه لیکي تراغلی ته محمد نور نورانی، ما بیا له کابل ولایت دیسه ولسوالۍ څخه. زمونږ یو ملګری نه درک سوی د زرداد په نامه دی، او داسې تورې جامې پر تن دی، غنم رنګه هلک دی. بس دا نو که هر ورور ته پته وي نو زه ورته ټلیفون نمبرونه یاداش کوم. د پلار نوم یې ده حمید، او د یو میاشت کېږي نه درک سوی. نو زه خپلې د واټساپ خپلې شخصي شمېرې ورته یاداش کوم، په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره واسي. مننه. زمونږ د واټساپ شمېره د 0 1 1 9 2 یعنی 0 1 1 3 1 8 6 9 2 اخري و. بل ایم ټین شمېره زمونږ ده 0 1 1 9 2 5 3 1 یعنی 0 1 1 9 3 0 8 5 4 اخري و. بل اتصالات شمېره ده زمونږ 0 8 3 9 3 5 یعنی 0 8 3 4 9 5 اخري 3. د ورساب شمېره یو ځل بیا وایم 0 1 1 9 2 یعنی 0 1 1 3 1 8 6 9 2 اخري و. په دې هیله که چاته پته یې د پاړه نو موږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي. بس که تصویران ورسره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان، ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب ته، او د ازادي راډیو ورکوسو وازانو پروګرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زبلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلی اوسیدونکی نقیب الله، مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا لمسی، تقریبا 40 کال عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. نقیب الله سي مشوره په باګل د تقریبا 1.5 کال مخکې له خپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لوري خوځېدلی، خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګاه پورې د باګل د دیدن په تمه یي، خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي. که هر څوک د نقیب الله په اړه سي مشوره په باګل ده کې په اړه معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې شمېره اړیکه ونسي چې واټساپ هم پکښې شته دی. هر چا معلومات راکړئ نو د باګل کورنۍ و هغه کس ته 50,000 افغانۍ شیرینی هم ورکوي. زما د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 8 15 15 50 1 6 0 بیا هم د همدې شمیرې تکرار 0 8 6 15 8 15 1 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا یو کی آزادی رجو کار کون کے او نوٹول اور دین کی جوڑ او روغی او ازمر یوا کا ورک سوی دی د حج محمد رحیم پنامه دی د گریش سرتلی و کندهار ولایت تا پجما بینس کی نظر کا سوی دی تقریبا د سن او لس کال شوخه کیږي، او په عمر باندې داش تقریبا د 50 په شاوخوا و. کار چا ته معلومات وي زمر سره پردیش مهرباني اړیکه ونیسئ. 0 8 0 0 0 5 2 0 یا پلاویا تکراری وایم 0 0 0 0 5 2 0 0. مننه.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته زما سلام دی. ما زنګ ولې د هلمند ولایت څخه د کجکی له ولسوالۍ څخه ما یو اخ شه دی ورک دی دروازګان دی دروازګان کې د خونی دی د پلار نوم یې لاله اکا دی د نوم نیم دی دا یو ولساتلو سکالو به و چې ورک دی نو اوس یې 23 کاله دی کېږي چې ورک دی. که په هر سړی معلومات ولري او خپله دی د زما خبرې اوري نو په دغه لمبر دې رساله شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 0 3 8 2 2 3 0.
کار مهر وسه معلوماتي په دغه شمیره دي رنگ وای د کربلا غدا د خونی دی د کربلا د وطن مې کربلا غدا د پلان مې لاله کار دي د نوم نیم دی کته ما خبري اوري کې بل سره اوري. السلام علیکم.
السلام نوونی کې له روشن صاحب محترم تاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. زه جاوید احمدی مدر سره د کابل ولایت نظمونګه لکلی یو شپاکلن هلک نادر کسوی د چینه میدان نیاز محمد د پلار نوم یې دا محمد ګل لارنګ او لسیرین سور او سپیندک. چا سره د رکړې وینو په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونیسی زما د واتس اپ او د اړیکې پر واویا ودی وشپیت نه سو وڅلوې بیا یې وایم سپر و و درې و شپږ و نه څلور و او روشن شمیره هم وایم سپر و سوا و نوی و سوا شپیت درې سوا او شپږ پنځه. له پیغام په نشرو په هیله کې چې پیدا کو شیرینی هم لري خو وخت الله مو مل.
سلامونه روشن سے محترم تاسو ته تخنیکی همکارانو ته بیا د ازادۍ ټول خوږو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت ولکمې ولسوالۍ څخه. زمون یو ملګری په نوم د سمیع الله ولدی حسیب الله دوه میاشتو راهیسي د ایران ته د تک پر مهال باندې نادر کشوی دی. سی ولس کال عمر لري تقریبا ولس کال عمر او تور جامید پر تندی که پاڑی هر چا تا معلومات وی نو د انسانی همدردی لمخې دی لمون سره پلان دی دو خبرگو شمارو هری که اونی سی شماره عبارت دا سپر وسا و دیرش پنزوس درید دیرش واتیا یعنی سپر و دری سپر پنز سپر دری دری ات و روشن شماره دا سپر نهاویا اویا ات سلویخ دری سو پنزوس. تیر مننه روشن سے محترم آتا سودی آباد سے تربیا خو پیشی بھی رخبے پامن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی کارکونکو ته د زما سلامونه نیکه هلی ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کرایې منجوی څخه زما د اکا زوی څخه محمد اکا نومیږي. دغه لور چې ورکه ده بی بی خدیجه نومیږي. د 15 کال کېږي چې ورکه ده. پرنګ غنم رنگ انجلی ده. بور ویشتیانې دي. څخه محمد اکا دوی معنی لري استاد دی. نو د 15 کال کېږي چې ورکه ده. نو کچات مار مسلمان ته معلومات کېږي ماته دې معلومات راکې یا د بی بی خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دې ماته جنگ وي سپر و سپر درې دوا و دوا شپږ و شپږ. شماره بیا درته وایم سپر و سپر درې دوا و دوا شپږ و شپږ. نو زما واتساپ خراب و خپل مې د ازادۍ کارکونکو ټولو څخه مننه. زما واتساپ خراب شوی و ټلیفون مې خراب شو اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بیرته بل پله بیا دغه دی میسیج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسې ما میسیج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم اولاد حجم الحق سوی د هلمند ولایت د سنکینو لسوالی د سرکلیه د کلیم د غنه پر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنکین کې ناتره کسوی دی. نو که هر چاته معلومات وی نو په دغه شمیره دی رسره اړیکه ونیسی سپر اویا وسلویر دوسلویر نسوا.
السلام علیکم. سلامونه طاهر روشان تاسو ته توګه چې اوري تر جان جنت خبرې کوم ل جلال آباد لخاره. زمونږ یو کاکا زوی د شریف الله په نوم باندې ده چې نه کال عمر لري. د تیر دوه اونۍ څخه جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات مخې زموږ ته په دغه شمارو زنګ ووهي. زما د اتصالات شماره ده صفر اتاویا پنځویش یو شپېتا و ات دوا پنځه شپږ یو درې شپږ و یعنی سپراتاویا پنځویش یو شپېتا سوه و شپېتا. بس رسته کی وایم طاهر روشان چې زما پیغام بار بار نشر کړي او چې ازادي رادیو زنده واد.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمع الله اکثر له ننګرهار سره خورې څخه دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولد کامران اته کاله عمر دی د ننګرهار جلال آباد ښار کښې ورک شوی او تورې جامې په تنګ دي عصبي مشکل هم لري هر چا په اړه معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده سپیکر اته اویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کښې درې شمېره بیا درته وایم سپیکر اته اویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کښې درې او وروستۍ کښې روشن نمبر هم درته وایم سپیکر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم سپیکر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه روشن کب هیله ده چې زما پیغام بار بار نشرې کړي تر څو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د الله مل شي.
عزتمنو اوریدونکو، د نن ورځې په دې پروګرام کې تر دې زیاتو پیغامونو د خپرولو وخت او ځای نه دی پاته. په دې هیله چې تاسو بیا هم دغه خپرونې ته خپل پیغامونه راولېږئ. تر راتلونکي پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د سوکاله ژوند او ښو شیبو په هیله د خدای په امان. مخته مو ولنه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن د نجونو او ښځو د زده کړې په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې زده کړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زده کړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلمه ته ښه راغلاست وایو او په پیل کې ورنه غواړو چې په خپله د زده کړو په هکله معلومات راسره شریک کړي.
تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په هکله روښانه کوي هغې ته مونږ زده کړې ویلی شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهېږي د پوهې حالت ته رسېږي هغه پروسه کولی شو چې مونږ ورته د زده کړو نوم ورکړو.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورئ، انسان کله چې پوه اوسېږي او هغه حالت چې پوهه نه لري په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي دي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پېژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پېژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبره ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپلې کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینهو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینهو باندې فردي په مدني ټولنو کښې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان دپاره مهمه ده، اړینه ده دې دپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسېږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتا سو دکړې کوي ډېر پاره هتا اړین لا چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د دکړو خورا سرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هتا ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډېر وخت څو چې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د ښځینهو پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي، کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نه شي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی ده چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دی دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه لري تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوې وي دوه درې کاله دمخه، چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوې چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړې وه، هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشري حقونو ته درناوی وکړي، چې په هغه بشري حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډېره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي؟
دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه ویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې خځه چې دوی د ټولنې څخه حذف کړي لري کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنې کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو له حکومت سره خبرې کېږي چې دوی ولې د ښځینهو د زده کړې په حق باندې سترګې پټیې نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي که نه، چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو، او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي که نه، فزیکي شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي، د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه ځي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي. حتی که دوی غواړي چې سره بېل هم کړي، نارینه او ښځې په یو صنف کې پرې نه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال که غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنې دوی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغییرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که غوښتل چې په دې کې تغییرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل، په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغییرات راولي، چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي، کېدای شي چې بعض تغییرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې دی د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغییرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي، او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کې نه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغو حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف سي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ سي.
کله چې زده کړو ته پرېنښودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي، نو هغه بیا کار کولی نه شي په آینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او ستاسو خبره نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خواته لاړ شي. نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي، دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کېږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کېږي، یا کله په وبو کې غرقېږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لاروي پکې، او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کېږي. بدبختانه دا چې بعضې خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټوله هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي، هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترکي او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږدمه حال کې مثال خلک چې ده بعضې خلک چې غربي مملکتونو ته ځي هلته میشت کېږي، حتی خلک چې دی خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي. نو هغه ټول مشکلات چې دي دغه ځانه پیدا کېږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې سول، دا نه سي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصله له خوبه پورته کېږي، فکر کوي چې نور دته زده کړې نشته، څومره تورې جپی ل ماسلی نووز د کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي. نه تنها هغه خپلو جنکیان ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو خزینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغه نه غږ پورته کړم. لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کیږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي، او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره. او مهمه خبرداره چې دغه امید ته لاس ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولای شي.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور دغه خبرې ته د پای ټکی کیږي او پرېږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي. ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرېنږدي درس ته، نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپله شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرېنږدي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي. او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک وي. ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نور دنیا د په یویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانونه ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي. ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنی دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، نو هغه مثال حدیث ترقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ترقم ولولي، هغه به قرآن کریم سره رقم ولولي هغه به څه رقم ډاکټر شي چې د نورو ښځو مرسته وکړي، یا به هغه څه رقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا دی چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته هم دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واکته ورسېدل، ل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا، دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا وه د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړي ماهر مومن سره خبرې وکړې. تربیه مو الله مال او ملګری.